درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د آزادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انټرنیټ عمومي بندیز وغانده او هغه یو غیر مسؤلانه اقدام وباله چې د هیواد بشري کړکیچ نور هم ژوروي او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا سیمه مشي سمرتي سنگويلي په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري د انټرنیټ بندول یو غیر مسؤلانه اقدام دی چې د بشري مرستو پر رسولو، روغتیايي خدماتو او نورو حیاتي خدماتو پراخ منفي اغیز کوي. په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې افغانستان له څو بشري کړکیچونو سره مخامخ دی چې نږدې نیمایي وګړي اغیزمن کړي دي. هغه زیاته کړه چې اړیکې او معلوماتو ته لاسرسی د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره حیاتي ارزښت لري او د طالبانو دا پریکړه د معلوماتو پر آزاد بهیر فشار لا زیاتوي. څو نړۍ د روانو سرغړونو څخه ناخبره پاتې شي. سنگ خبرداري ورکړی چې دغه بندیز تر ټولو ډیر افغان ښځې او نجونې زیانمنوي. هغه کسان چې لا هم له شپږم ټولګي پورته زده کړې څخه محروم دي او ډیری یوازې د آنلاین زده کړو له لارې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. هغې ټینګار وکړ دغه بندیز د هغوی د زده کړې وړتیا ګډوډوي او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. د افغانستان د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو له عمومي بندیز وروسته د ډیرو تلویزیونی چینلونو آنلاین خبرونې بند شوې دي. هغه شبکې چې په خوای خبرونې آنلاین وړاندې کولې لکه تلو لمر، تلو نیوز، شمشاد او یشمیر ولایتي چینلونه اوس د آنلاین خبرونو له لارې نه لیدل کیږي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ لکه ملي رادیو تلویزیون، معارف او RTS پورت لا هم په انټرنیټ کې لیدل کیږي. د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو بندیز د طالبانو د مخابراتو د تنظیم ادارې او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پریکړه وکړه. ځینې سرچینې وایي کډې شي محدود خدماتونه وروسته بیرته فعال شي. خو د طالبانو د مشر په امر د چټک انټرنیټ او نوري فایبر شبکې ټول فعالیتونه به په بشپړ ډول بند وي. د ملګرو ملتو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د 2015 کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زر ډیر کسان اعدام شوي چې لږ تر لږه 85 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی دا لړۍ د بې ساري اعدامونو په توګه وغندل او ویل دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت هم پکې شامل و. په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه شي. یوازې په تیرو اونیو کې په اوسط ډول هر ورځ 9 کسان په دار ځړول شوي چې دا ډول اعدامونه د انساني حقونو د منل شویو معیارونو خلاف ترسره کیږي. دوی ویلي چې د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه په سب شویو اعدامونو کې 50 افغان نارینه او یو افغان ښځه شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومتي چارې لنن چهارشنبه څخه ورسته له هغې وتړل شوې چې په کانګرس کې جمهوری پالو او دیموکراتو استازو د نوي مالي کال پر بودیجې موافقه ونه کړه. تمه کیږي نږدې 250,000 فدرالي کارکوونکي په اجباري رخصت واستول شي او ځینې شای د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا له دندو لرې کړل شي. ډېری اداري شای د تل لپاره وتړل شي ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکوونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ګومان کیږي چې د کارکوونکو د لرې کولو پروګرام په بشپړ سرعت پر مخ لاړ شي. په داسې حال کې چې د ښوونې چاپریال او نورو خدماتو برخې له ستونزو سره مخامخ شي. شنون کې وړاندوینه کوي چې اقتصادي اخیزي به د ټول هیواد په کچه خپرې شي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب العجل د وخت تر پوره کېدو وړاندې په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي. خو هغه د کانګرس د ډیموکراتانو د دیموکراتو غړیو ته خبرداري ورکړ چې که د فدرالي حکومت وتړل شي نو د هغه حکومت ته به اجازه ورکړي چې داسې اقدامات وکړي چې بیرته راګرځول کېدای نه شي لکه د هغوی د مهمو پروګرامونو تړل. هغه د خپلو احتمالي اقداماتو په اړه ډیر وضاحت ورنه کړ خو په دې وروستیو کې د لا ډیرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زبرشتان غفاری او زرمه هم تاسو ټول ته شرف واس مای ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوستم. یله د چې تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کی برات رو جوړو صحت مند او سړي د صحت چمه وو پتن می درنوز کون کو د سیس مرسته سونن ورځی په ولسم ټولګي کې اتم لوستین او هله د چې تاسو ټول بده تیر ورځی لسنه په پراو د کیک ډول سره زکړو او سړي او نیو لوستا چمتو والی ولري. روز کون کو نن ورځ په اتم لوست کې مرسته سو درسي موضوع چې د پاپانستان کی سنایا او د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو ویم نه پیل بهتر اتاوی وسی پیپری هم درنګ نن ورځ مرسته سو درسي هدف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سو لوست کول ولو عبارت دی. لومړی په پاکستان کې سنایا او د هغوی اهمیت، دویم لاسي سنایا، د ماشینی سنایا، څلورم توریزم او د هغه اهمیت. دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرسته سو لوست کول ولو په حق له به په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګل لیست کون کو د پراته وجو د کټ په هیله ما هیله د ستلوستر پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګل لیست کون کو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو په افغانستان کې صنایع او د هغوی اهمیت پیژنو. قدرمنو زده کون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، صنعت په خپل یو تولید کوونکی فعالیت دی کوم چې دغه صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستر د استفادې وړ دی. موږ ویلی شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشین په واسطه سره مخته تللی شي. نو صنعت انقلاب چې کله رامنځته شوی دی، دغه انقلاب د اتلسمې پېړۍ په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل شوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړی ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستل دي چې لومړنۍ یا هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کیږي. یا هم موږ او تاسو ویلی شو هغه اجناس یا هم هغه لومړني مهم توکي کوم چې موږ او تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي، دې ته موږ او تاسو صنعتي توکي ویلی شو. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، کچیر موږ او تاسو وایو چې لومړني یا هم توکي کچیر موږ او تاسو هغه قانی توکي ووسیږي یا هم کرنیز تولیدات ووسیږي، هر څه ووسیږي، د هغوی لومړني شکل ته موږ او تاسو بدلون ورکړو، نو دغه لومړني شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي. چې د دې یو ښه مثال موږ او تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې موږ او تاسو کاغذ لسته، یعنی نن ورځ موږ او تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچه پرتې دي، کوم کتابونه پرتې دي، دغه د دغو اجناسو لومړني بڼه شوا او اوس دغه کوم بڼه چې موږ تاسو لاسته راوړې ده په خپل صنعتي بڼه. د صنعتي بڼه څنګه لاسته راغلې؟ د دې لومړني بڼه چې په خپل یو کوچنی ریشه لرونکي نبات وو چې وروسته د اوبو ورکولو څخه په ځمکه کې نستلو کې قرار قرار کله چې ورو ورو وده کوله، کله چې غټ شو د هغه د غټولو څخه وروسته د دې څخه لرګي جوړ شول. د دغو لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې شول نو په فابریکه کې د کاغذ ترې جوړ شو، چې دغه کاغذ کله ترې جوړ شو یعنی لومړني خامتو کې چې شو ریشه لرونکي نبات، وروسته د ریشه لرونکي بعد څخه پروسس ور باندې اجرا شو چې د پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو، چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي. حتی زموږ استاذو د علم ټول طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي، نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو ریشه لرونکي نبات څخه موږ تاسو ته لاسته راغلي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو د صنایعو بیا په تیر بیان دي، د ماشیني صنایعو ارزښت زموږ استاذ په هیواد کې په زیاته کچه سره دی، ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري. که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګورئ چې په پلورنځي کې خلک پلوري یا هم خرڅوي، نو تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی. یعنې د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به د هغه څخه خپل ذهن واخلئ چې تاسو یعنې دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلی دی. په همدې توګه سره که چیرې موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي، چې د صنایعو په تیره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته بڼه ته یې تغیر او بدلون ورکړی وي، هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي. نو زموږ خلک له ډیرې پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستګاوو کې د لاسی صنایع باندې بوختی لکه مثلا کچیر پاش دی لکه غالی دی لمسی دی چغورن دی او داس نور د اړتیا وړ توکي چې دی په خپل لاسونو باندې جوړی او ورسته خلکو ته وړاندې کی تر څو هغه خلک خپل ورځنی اړتیا ور باندې پرکني. نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز ور پر رول سره د صنایع او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده چې د کچیر حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي. نو دا مرمدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي به پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کیږي. خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمو زده کوونکو کچیر موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې ژوندو لرغونو زمانو راهیز څخه د کورنۍ یا اړتیا او بهرنۍ سوداګري اړتیا د پرکولو لپاره زموږ ستاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچیر لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنی ژوند د اړتیا وړ توکي برابروي او وروسته د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ ویلی شو چې د افغانستان خلکو له لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپلو لاسي یو په واسطه سره پرکولی. یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه. نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بی چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویښتانو او همدارنګه ورېښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې کتان سنجو او داسې نور به او هم د دې تر څنګ دریم چې کانی توکي لکه اوسپنې د دغه کانی توکو څخه و چې کوم تولیدات یې هم لاسي صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلی. د هغو له جملو څخه مس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمېرل کېدل او همچنان هغه لاسي صنایع محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي مشهور غالي دي لمسی دي برک دي چغر دي شړی او داسې نور دي چې د غالیو اوبدل. نو صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې غالي صادراتي مهم کلم لاسي صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی یا هم دغه کوم څه چې دي زموږ استاد څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بل برخه چې هغه هم په خپل د ماشيني صنایع په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوی ماشين صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمختګ لاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او وروسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د نور شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې واده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لومړني اړتیاوې بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل کندهار هرات مزار شریف کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ او تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرو تاسو دې ته متوجه اوسئ لکه څنګه چې مرو تاسو مخکې هم یادونه وکړل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کیږي چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرو تاسو ولوستلې. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خند او ځان دی پر مخ کې راغلی دی چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کې شته دی او یا په خو به هغه ټول لمیز څخه تللی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. قدر من زده کون کو توریزم یا هم گرزندوی یو ډول مسافرات او گرزیدل دی چی مخه د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمی سیړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دی یا هم را تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دی چی د نړۍ بیلابیلو سیمو علمی سیړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت مو را تاسو سرګندوی چی دغه سیل او سیاحت یو گرزنده شخص په واسطه سره سرتر سوال کیږي نو توریستی سفرونه معمولا کاری او تفریحی موخې لري زیاتره کسان کاری مو خود لپاره دغه توریستی سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافری سرته رسوي نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود دستور کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بهخبره واوسیږي مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي یعنې که چیرې سفر سرته رسوي موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یې هم یوه ورځ سرته ورسوي شه مثلا درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به وو ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي د هغوی څخه به یې لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې اوشتی دی یا هم یو ولی سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادی سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د ودی فراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي دا ځکه چې ګرځندوی اویت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لار ده همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لوړو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغونی ټوبله مخې څخه د پخوانی ودانیو شکلي طبیعت او غره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سرګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لري له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتک وه چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تیر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله او په دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په باره کې هم پرمختیا راغله نو موږ او تاسو ته په کار ده درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمې هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولای سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه به خبر کړم همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی غزنی دی ننګرهار دی مزار شریف دی هرات دی بامیان دی چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري نو کادر مونږ زده کوونکو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوی و په پخوا وختونو کې په میلیارډونو ډالر باندې محاسبه شوی دی چې د هغوی په باره کې مرابطه یا جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه مرابطه د دې محاسبه خپل ځانونو ته معلوموالی سو اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دي چې هر سپارته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي دویم ماشیني صنایع تشریح کړي دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي نور نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي ښه وخت الله پامان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکه له احترامات مقبول کی قدرمنه وګل رئیس کون کو هله من دم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بو په تنوي زه برېښنا خان خاري او زلبه هم تاسو ټول ته شرف پس مې ماده د ولسم ټولګي جوړ په هم ازمن اتم لوسته هله د چې تاسو ټول قدرمنه زده کون کو به د چیر ریزولوشن په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه تبع امده کی ولري خو وګل رئیس کون کو اوس هم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسیه ته بیا هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورت په حق له څه پوهېږي، دویم د هېوادو ترانسپورټونو پېژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ورباندې زیات بحث ولرو عبارت دی له د هوایي ترانسپورت په حق له څه پوهېږي. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وپېژنو او همچنه هوایي ترانسپورت به زموږ په هېواد کې داخل وپېژنو. خو زده کوونکو هوایي ترانسپورت د هېواد د لیرې او پرتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نورو هېوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کېږي. خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژیکي موادو د ډېر لګښت لکبل څخه په لوړه بایه باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنی کچیر موږ تاسو غواړو له یو هېواد څخه بل هېواد ته سفر وکړو، یا هم له یو هېواد څخه بل هېواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو له یو هېواد څخه بل هېواد انتقال کړو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کړو، نو په دې کې موږ تاسو ته تر ټولو اسانترین او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایې لارې څخه یا هم د الوتکې له لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لسه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمامېږي، ځکه په دې کې د انرژیکي موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمامېږي. خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت له لارې څخه ټینګولې سو هغه کې چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات اوسې یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسېږي هغه مشکلات موږ حلولای سو. تجارتي او نظامی اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت له عمل سره نیولای سو. همدارنګه له دې عمل سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودی ته ډېر پام وکړي، ځکه چې دا چې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عام اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ د نورو ځکون کوله کسانو چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هېواد افغانستان یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یا هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبیعي حایل په توګه سره هېواد په دوو شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي، چې په دې سربېره زموږ د هېواد په وچه پورې تړلو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د لویو لارو غوځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنې دا چې غرونه او دښتې او پرتې سیمې پکې موجودې دي، نن زموږ هېواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هېواد افغانستان په چې دې درنه ځکونکو یو له غورو هېوادونو له جملو څخه دی. دا کچېر دې هم دغو لویو لارو ته ځواب نشي ویل، له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی. په شي کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هېواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هېواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو دې جغرافي جوړښت متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هېواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچې په واسطه سره پوښل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل پلو څخه بیا دغه هېواد چې دی په کوچنیو او بیلابیلو جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی، چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاو زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هېواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي. هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هېواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دی درنه زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنې د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دی درنه زده کوونکو په 1906 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو، چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مرزه پورې ترمنځ الوتکې پیل وکړله، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1912 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې ترڅنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله، چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایی شرکت چې دی. په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پرمسر یې دی چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او کال کې په 1310 مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په دې برخه کې ترې استفاده کېده. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د هېواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات ترلاسه راوړو. ترنو زده کوونکو هوایي شرکتونو او ډګرونو څه ته ویل کېږي د دې څخه موږ او تاسو لنډ معلومات ترلاسه کوو. درقدرمنو زده کوونکو ملکی هوایی ریاست په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1315 مریض کال کې جوړ شوی دی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوه سترې موسسې مرتاس درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودې چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هېواد ډګرونو جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حملو نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدل او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول شي کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلای شو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو. ترمنځ زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1310 مریض کال کې پیل شو چې دغه د 1310 مریض کال سره سمون خوري چې په دغه 1310 مریض کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېدی یعنی تقریبا په ظرف د دوه ونیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدی چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې په دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څنګه کې تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ټګرونو په ورستي کلونو کې نور هم پراخ سو چې کله 1318 یم مریض کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال سو او نور هم لا ښکلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول. د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتر کې د سپین بولدک په لار کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی دی. یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشتې ته هم ورته ده خو بیرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1310 مریض کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایلو او داس نورو ټولو شانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ته په دې ټولو شانو باندې سنبال دي. نو لن کچیر موږ او تاسو وایي په 1318 مریض کال کې تقریبا 10 هوایي ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شو. د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کشرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلی شو درنو زده کوونکو د هېواد هوایي شرکتونه چې دي یو په خپله اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم ساپی، ایزو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د هوایی ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړئ، هیله ده چې یو څه پوسي او اوسېږي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. لومړی موږ او تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشنز ته ویل کېږي چې موږ او تاسو د دې په باره کې کلند وایو. مخابرات ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غږونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی شو چې مخابرات دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکړې او رسولو یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، تلویزیون، فاسټ پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ او تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاسټ پیکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بېلابېلې وسایل دي چې موږ او تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ او ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې دي ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې غږ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د فضا له لارې نورې سپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي، چې د راډیو او نورې سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکي نشو لیست هم په همدې اندازه سره سخت رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونه ور دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اعصابو اصلاح ورکول شوی ده، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اعصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوس په هکله معلومات ولوستل. وسم د لوس په دې برخه کې کورنۍ دنده د ستاسو کورنۍ دنده د هوایي ترانسپورت په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي. دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او ډګرونو تشریح کړي. نو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د آزادۍ میلمه
احمد شبریم، هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شاید تاسو په کراتو غږ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې 10 کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې.
مننه کوم قدرمن شیبا
صاحب. کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې ناریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښه، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کول. او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې هغو به مو سفر کاوه، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش به یې بار کړي وو، یا به لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لارۍ به یې ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دغه د چارتراشو په سر باندې به ناست وو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لارۍ روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دغه سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت وو او ښار ولو. موږ په کابل کې هم دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط وو، سخت ډسپلین وو. مثلا په 5 بجو به له خوبه پورته کېدی او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ وو ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله. مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کېني، هلته یو چای وچکي. نو د کابل چیره خو هغه وله ښاري چیره وله نوي وله او ښاري ژوند ولو. ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو، نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړ، بیا به بېرته مکتب لیسی ته تلو. او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت.
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو. او منظم به هلته حاضري اخیستل کېده، نوکریوال به موجود وو، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال وو یا به لومړی بریدمن وو یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وخت به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت وو لیکل به مو. بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه. بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان را ووتل. هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سنف ځان ته. او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې وو. بیا به بال له هغه نه هغو ته جمناسټیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به بوتلو اول تو به مشی پوستی حرکت کول وروسته دغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشتا به هم هلته به د توانخانې په مخکې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالغه نه توانخانې ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا همدغه سې ډوډۍ خوړلې یعنی وریجې لوبیا داسې شی به و د ماښام لخوا
د ماښام لخوا خو به وریجې نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماښام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا وله یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغسې کچالو وله الوګۍ به ولې یا دغسې بامیا به وله دغه وغه دغسې سبزیجاتو دغه د ماښام لخوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څرنګه جذب شوي کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار د پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمنا هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول نو دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیپای ولو خواجه بالو د ایرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغه نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې هم راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سیمنصب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په هکړه
وبخښئ ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل په هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا آلته ټول مظاهرې چې کېده زه به د دوی مظاهرو ته تلم او دا ما ته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم ونوال هغه په پارک کې زلګا کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تاسو درېدلای یا دغه چې خلکانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه الحمدلله زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه داد داوود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه والا په تلای جواد کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر علاء الدین هغه د غزنی ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه کلی جواد نه پورته کلی نیاتیږو دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوه زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم ممکن د عبدالرحمن بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته پیاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته مو دا نفر یې کوما پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سای من سب از بکار دارم هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خواردم یو ځای به لاړ شم صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وایي څه خبرې دي ما داسې خبرې دي داسې اوازي دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو بیا ده وویلي چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه من دی او دا دی او دا دی وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سه د ظاهرشاه په ضد کې ده هغه ته تاسو جاسوس وایي
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د
داود خان او بخشه د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسې د پیغې کې د شولیانم فعالیتو کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوو سې په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګري سو په دې کودتا کې تیروتې یاستې ځکه سې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
نو دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو
نه او بخښي زما مطلب دا و یعنې احساس هم څرنګه و یعنې داسې یو ډول پښیماني احساس هم کوو که نه فکر هم کوو سې ښه کار هم کړی
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا ښه کار وسولو دغه ظلم و استبداد به ورک شي دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقۍ او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2055 55 او 55 کلونو کې مهم همدا فکر کاوه سه هغه کار مو سم کار کړی وسه په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیسته و
مو زه خو خپل په دې باندې ما
نو بیا وروسته او بخشه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاچون سوولی دغه ته د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلکیان مجبور اسول د خلکیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه اخو بل اړخ ده دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کودا تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو
موږ دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپله په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنې په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه تاسو مخکې وویل سې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشحاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشحاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسې په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې څو لسیزې وسوسې جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی یو وایسی خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وایسی خوانیان ملامتو بل وایسی حتی دا روشن فکران ټول ملامتو که چیرې افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای شاید دا ثبات په خپل د روش سبب سوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یاسي او کنه د پښیمانۍ احساس نه کوي
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوو چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه ویش سلمیان یا ځینې
نور وبخښي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناست وو په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې او که چېرته مثلا دیتا څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلق باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه وروسته صدر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکي سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولی
نو دا خو دی وگی او دی تکامل دی چیوری پا اساس پاندی یوازی پا افغانستان که هم نمونیشه برسی دا خو گوری دا دی سیمه دی هوادون و تحولات یا غلط تغییرات و غلط سیاسی فعالیتون دی افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لانده هم ول او بل داده چه دی کاغه وقت که هم هغا قانون نتطبیقی دو مثال پتوگا اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بېسواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تراغی سي په میلیونونو افغانان ووژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای یو شمېر له وطن نسي وتلای او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده څېړنې پکار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وو کوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوسی هر څه باید لریشي بدل سي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي هغوی انکشاف کړی وي دا خبره صحیح ده ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې وو، په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی د خوا نه تطبیق کېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشن فکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره، دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم سده افغانستان، در ما سر وصل موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی ولی بود. مثلا یوا خاطره را خیستی ده، دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت اروپا تا سپر وکاو، بیایی اغاختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشبات و رئیس توایی ویلی چی داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ما ته واخله. هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې سله صدارت الرساله وایو، وبخشې، سله صدارت الرساله وایو، ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصویب د روس کودتا و کې. لیکن که چرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وي چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطني کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاري کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیښې یا واقعیات خو له هغو څخه هغه سړی را یادې کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم دی ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم، او هغه دیکتاتوری یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي، هغوی خپل هغه له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانه وي، او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي، کنه او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب، بس ډېره مننه.